افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وای ک چیرته د حکومت مخالف وسلوال طالبان سول او غړی حکومت یو سانی هم د جګړې غوښتن کینه دي. نو مولوی دا څرګندونه د سولې د ورځې په مناسبت په یو وینا کې کړی دي. همدارنګه د افغانستان مایوبین او معلولین وای د ټاکنو پروسه هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیاوی نه دی رامنځته شوی. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه تروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر وایي کچېرې طالبان سوله غواړي حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دي. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو لخوا د اوربند نه کولو له کبله یې له دې ډلې سره د سولې خبرې لغوه کړې وې او د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي په چې څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي نو حکومت به د یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکي نه دی. محمد اشرف غنی د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت نن په یوې بیانیې کې دا خبره وکړله. وایي چې د خلکو د وژنې عمل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې له نړیوالې ورځې په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې لمانځنه کیږي. د دې خبر تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی سي. د امریکا ولسمشر وایي چې دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري خو دا خبرې یې د دې لپاره لغوه کړي چې طالبانو اوربند نه کاوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موري سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. ټرمپ زیاته کړه چې طالبانو خپلې تېروتنې ته اورپام سوی دی.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
دوی موږ په افغانستان کې ځپلې دي. طالبان موږ داسې سخت ځپلې دي چې په تیرو 19 کلونو کې په جګړه کې نه و ځپل شوی. کله چې سرچینو راته ویلي چې طالبان وایي دوی لمه سره تیروتې دي. تیروتنه یې کړې ده. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو یو هیئت په واشنگټن ته ولاړ سي. خو بیا ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. په افغانستان کې د بریتانیا شجدافیر جالز لیور وایي هیڅ بل هیواد افغانستان په څیر د سولې اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر کې نن دا خبره کړې ده.
After 40 years of conflict, Afghans are still dying in record numbers.
They were تر څلوېشتو کلونو جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سو ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي.
For the new government and for Afghanistan's international partners.
بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چودانه کې دوه ملکي وګړي وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چودانه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې سیمه کې تر ډېره طالبان فعال دي. د پاکستان د پارلمان دوه غړي چې د تورستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان دي تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشي شول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشي کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوستې امنیتی پوسته د ترجزو وروسته نیول سوي ول. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ایزو کسانو د نیولو پر ضد اعتراضونه مشري کوله. پولیس وایي یو شمېر اعتراض کوونکي مصالح ول او لومړی یې ډزې پیل کړې خو اعتراض کوونکي دا خبره راتوي او وایي سرتیرو هغه مهال ډزې وکړې چې لاریون کوونکي د پوستې پر لور روان ول. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي چې موکلین یې اړ دي چې هره اونۍ سیمه ایزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیز ورباندې لګېدلی دی. دوی پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د خوشکېدو کمپاین پیل کړی و. که هم ځینو کسانو د دغو دوو فعالینو د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو یو شمېر پلویان یې بیا له شرایطو سره مخالفت کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان ژمنه کړې چې هیواد به یې هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن وویل چې محتاط اوسئ، یو کوچنی تجاوز به محدود پاتې نه سي. موږ به هر متجاوز تعقیب کړو، جزا به ورکړو او تر هغو به دې کار ته دوام ورکوو چې هغه په بشپړ ډول له منځه ځي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیهخانو برید وسو چې د ولسمشر ټرمپ اداره ایران په دې کار کې په لاس لرلو تورنوي، خو ایران دا تور ردوي. او د عراق کربلا شرط تیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. د عراق د روغتیایي چارواکو په وینا په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې په عراق کې ورته بریدونه داعش کړي دي. د خبرونو پای
سنو دوستان، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي زموږ په ویبپاڼ ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په داسې حال کې کوي چې دا ورځ سږکال بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د پاکستان د هریپور له زندان نه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکښانو د پاکستان د قومي اسمبلی غړو محسن داوړه ولی وزیر له ازادۍ رډیو سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې په اوس پرې ډسې وکړي. دوی د خپل زندان کیسې هم لري، پرې ریپورت به ولرو. په کندهار کې خلک وایي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په ورځ امنیت تر ټولو لویه اندېښنه ده. له سیمه به پرې ریپورت ولرو. د افغانستان د هغه معلولینو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او له همدې کبله د دوی یو ډېر شمېر له رایې ورکولو محرومیږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. سپورتي خبرونه هم لرو، تاندې څانګې پروګرام او همدارنګه حقیقت څه دی هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه ثانیه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه وینا کې ویلي د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نه ږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې هر کال لمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې دا ورځ پرله پسې په داسې حال کې راځي چې په دې هیواد کې جګړه روانه وي. جزئیات رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلې او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړي. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوې چې په هیواد ګاونډ او حتی له سیمې ورهاخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمیر دولتي چارواکو او د بشري حقوقو بنسټونو په یو غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په شارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای از کی صلح گمشده مردم افغانستان
که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوې افغانان د پلازمینې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې د ستنه په کور دننه ورکه شوې د باندې یې ملټوي. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمینو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړي توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې د غورز نمانځل کیږي. سکل د غورز داسې محل نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
ستاسو رایا ستاسو حق.
افغان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکوي. زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلي د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبد ولش پک نوی اوریدل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو غواخونه او د دې ولایت د ولسوالیو امنیتي وضعیت ته په کتو داسې ښکاري چې په یو شمیر سیمو کې به ټاکنې د امنیتي پلوه له ستونزو سره مخ وي. د کندهار د ټاکنو کمیسیون هم وایي چې د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به په بشپړه توګه ټاکنې نه ترسره کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو امنیتي چارواکي بیا په ټول کندهار کې د ټاکنو لپاره د ډاډمن امنیت خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګ کړي. د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیر غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
2014 کې د پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوړی و. دا ول سره څخه یو مخالفت کو او د اندېښنې وړ خبره خو د چیز موږ یوادوال په دې کې ژوند لا سور کې یا تهدیدونه ورته متوجي. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په خوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت د تامین چون مسولیت لري هغه څه کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سولې زلاره ده او په ټول نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا انجشنل لرو چې کمی ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوملیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لوري پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسیدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 او ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او ان شاء الله تر اوسه پورې د کمیسټونز خبر مونږ ته نه دی راغله او امید لرو چې ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسيږي. فقط دی معروف پولیسوالی کی چې د سپتنام مواد سوزیدلی وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دی، نور ټول فعال دي. یی نور دا نام نو ولسوالی چې کوم دي، مثلا غورک، نیش، میانشین، شورابک، په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیتي مسولین دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر امادګي د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په امانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالیو په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 144 د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي، په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنې ترسره سي.
بلخوا یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله د دوی ګڼ شمېر ښایي له رای ورکولو پاتې شي. دوی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د ټاکنو په ورځ د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. امید ظهیر ملا کابل له نور تفصیل سره.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی. د هغه یو پخ نشته، خو له نورو ډېرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي، ساعتونه په یوه پخه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرېد او خورا وځورېد. ښاغلی توخی نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړي اسانتیاوې برابرې کړي.
باید د اجندای خود کمیسیون هم ته یک برنامه
ټاکنو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې دې ته ځای ورکړی وای، او د ټلویزیون له لارې خلک پوهولي وای چې معلولین کولی شي ځانګړي کتارونو کې ودرېږي. زه څه ډول په یو پخه ساعتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېږم؟ آیا موږ هیڅ رایه ورنه کړو؟
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو له مخې د هیواد نږدې 2.5% وګړي معلولیت لري، او یو ډیر شمیرې په ټاکنو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرېدو له کبله د رایې ورکولو له حق محرومېږي. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځل یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هوکړلی کلاس لیک کړی چې له مخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي؟ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاء الحق فضلی
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې مالیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو مالیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ. تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوې نظر کې نیولې. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې هر مستحق افغان ته د رایې ورکونې زمینه برابره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغو کسانو لپاره چې هغوی معلول اوسېږي یا معیوب اوسېږي، د هغوی دپاره هغه سهولتونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې وي هغه ورته مساعدوي، تر څو دوی هم په دغه پروسه کې له خپل حق څخه برخمن شي. یعنی دوی به د رای ورکونې په ورځ په قطار کې نه درېږي.
ولسمشری ټاکنې د تلې میاشتې په شپږمه کېږي، او د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې 18 کلونه یې بشپړ کړی وي او یا هم په دې ورځ 18 کلن کېږي او د افغانستان تبوي کولای شي رایه ورکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
وورزی تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي رادیو
دا پاکستان د هری پور لسندان په ضمانت تر خوش کېدو وروسته د پښتون ژغورنې د غورڅنګ مخکخانو او د پاکستان د پارلمان غړو محسن داوړه ولی وزیر د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکو کې ویلي چې په خړ کمر کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ پلویانو سوله ییزه مظاهره کوله چې پوز ډزې پرې وکړي. دوی تر نیول کېدو وروسته د زندان کیسه هم کوي. که څه هم پوز د غورڅنګ په خانې د ارادت کړې وه خو د محکمې په امر له زندان تر خوش کېدو وروسته د محسن داوړه ولی وزیر د څرګندونو په اړه د پاکستان پوځ یا حکومت تر دې دمه عکس العمل نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د اسرار علم مومند په رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ شاوخوا څلور میاشتنی بند وروسته تیره شپه د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. دا چې په دې دواړو زندان کې څه تیر شول پر دې اړه محسن داوړ نن مشال لیډو ته ویل
زموږ د چکو سره بار دی چې هغه باندې بر جنگلي لګېدلې نو هغه جنگلونه پفته کې خالي اورز راوتلو چې په کوم اورز نور نه مونږ ته اخبار اجازه ته نه پکې مونږ ته رادیو اجازه ته نه مونږ ته پکې د ټیم اجازه ته خو دلته هغه شانتي کې څنګه نو بخي لکه مونږ کنفاین وو خپل دغه پورې مطلب یو کیس مطلب وو ته اجازه یو کیس هم سولټری کنفاینمنت ځکه چې خو مطلب هم دا کدو کسانو درم کس مونږ ته نه راپر خو درو نو څونه یو کیس سختوالې چې سره دونه زیات هغه کې سختو
مشال ډو هڅه وکړه چې د محسن داوړ د تورونو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. محسن ولی د خړ کمر پیښې وروسته نیول شوی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مې پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي وژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن ولی په مشرۍ مظاهرچیانو د دوی پر پوستا برید کړی وو چې پکې د پوست پنځه تنه ژوبل شوي وو. خو علي وزیر نن له مشال سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په شپږویشتمه مې خړ کمر سیمه کې پر د سخت تشدد شوی وو.
نو اخو داسې وکنه چې فایرینګ خو ډیر زیات وشو خو چونکې هغه کې خوش قسمتۍ سره زه بچ شولم نو هغې نه پس دیدو په ټوپکو او په کوتکو باندې په ما باندې ډیر زیات تشدد وکړ. بیا زه چک پوسټ باندې دیدو ما ته لاسونه او سترګې را وتړل. بیا هغې نه پسې زه میرانشاه ته منتقل کړم. لکه ابتدا هغه وخت کې ابتدایي اریسټ کولو کې دیدی ډیر زیات تشدد کړی وو په ما باندې.
د براس حال کې دا چې د سپتمبر پر اتلسمه د پېښور هایکورټ بنو څانګې جج ناصر محمود په مشرۍ یوې جرګګۍ په خړ کمر پېښه کې د علي وزیر محسن داوړ ضمانتونه منظور کړل. خو د دوی وکیل طارق افغان نن د خالی په ورځ مشال ډو ته وویل چې د جج لخوا له ضمانت سره تړل شوي شرطونه مناسب نه دي. هغه وویل د علي او محسن لپاره دا لازمي ګرځول شوی چې هر اونۍ به د سیمې د ضلعي پولیس افسر دفتر ته حاضریږي او هر میاشت به د ضمانت نوې درخواست ورکوي.
ضمانت لپاره هاي کورټ کلي سي سي کورټ دتري واغري جت بیا داغه په دغه موږ لاړو هاي کورټ
تا تاریخ زیات کړه چې دوی په دې لړکی له سپریم کورټ سره د رجوع کولو هم سوچ لري.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
اوسم بیرته کندهار ته ځو. هغه معتاد سندرغاړی چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا سندرو ته مخه کړې ده فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله وړاندې په نشو اخته شو او سندرې ویلې پرې خودل. فرید نوید څو میاشتې د درملنې په یو مرکز کې بستري و خو اوس وایي روغ شوی او بیرته یې خپل هنري کار ته راستون شوی دی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
خوش خوشحالی وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مغل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو فرید نوید اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وای چې د درو لونو تر مرګ وروسته ډیر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره نشو ته پناه یوړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لونو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وای چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه.
زما درې لوڼې د وینې کنسر یاتې چې بیا د ګوته یو لوڼې مې څوارلس کال عمر چې وفات شوله، بلې د دولس کال عمر او بلې چې اوس هفته کې زه وینه ورکوم. دوی دا حالت ما ولیدې زه په داسې نشانه وکړه ورکوله شاید احتیاط مې درلود، بس دا حالاتو او دا د ژوند ناخوالې تقریبا لس نه چې د دوستانو
فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي.
تقریبا میاشت کېږي شهیدان چوک ملي مارکیټ کې هنري دفتر مې جوړ کړی دی. د موسیقي زموږ هغه شاریان یا وطنوال چې خوشی پروگرام لري دا خو دې د خوشحالي په پروګرام کې ګډون کوم او کوشش کوم چې دوی محفل رنګینه خوشحاله او ښایسته کړم.
د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډیر خوشاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشاله دي چې د خوشي سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
نشو د پرېښودلو وروسته بیا یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دي، دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. نو زموږ هیله دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا بره کم موسیقي و کې موسیقي وایي نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو او خوشحاله وو. انشاءالله زموږ هیله به هم دی راژوندي کوي چې د دوهم ځل لپاره دی خپلو ټولو مینوالو ته د هغه پخوا په حالت ښه موسیقي و.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویق کوو او ویله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه با خبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي. د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي چې لا هم دغه شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
زه حجی همت دغه پیغام د هلول تمرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو ته پیړم. هغه خوله دې ماته چې هغه ژبه دې وچ چې افغان وژنې مسؤلیت پر غاړه اخلي او دا نه افغان بولي، دا نه ورور اسلامیت دی نه افغانیت دی. په طالبانو مشران د خدای په خاطر دا اوس څه کار وته ملا تل دا اوس د جهاد کیس کیس کم کیس هم دی، دا اوس د فتوا څه څوک درکې، دا اوس مفتیان څوک دي، دا د بجوه په کول مه کوي، دا بجوه نه ملا دی نه مفتي دی، تاسو خود خدای روي ته وګور ځامن عالمان بولي ځامن ملایان بولي، دا اوس سره کده زابل سال دی تراسه د خلکو په پوښتنه وکړه روښتون څه نه پرې مچت تاس نه پرې جنازه او پاتیا او جرات تاس نه پرې. خدای په خاطر نه کی ځان اصلاح کړي، خدای او بیا د خدای د عذاب او د ملت باندې زړه وسوي نور مو وخت نه نیسم.
زه د زابل د ازادي و راډیو ته د پیغام لیږم. محترم زبیح چاودنه پر ځان چې موږ دا کار موږ کړی دی او موږ دولتي ځواکونو ته تلفات رسولي دي، حال دا چې ټول مؤمنان ښځې کوچنیان هغه ښځې چې د اولادو د کوچنیانو د زوکون په حال کې وي مثل غړي راووتې، دا د دوی اسلام ده، دا د دوی کلام ده، دا دوی د بل ځان د اسلام دفاعیان بولي، یا دا دعوه وو چې موږ داسې تلفات ورسېږو. له خدایه خو نه بېرېږي، له اسلام هم نه شرمېږي، له جهان هم نه شرمېږي. موږ خبرې چې د دوی خوند مند هم دلې وې، دوی به خبر شي چې موږ څوک وژلي دي، نن مو څوک په سرو وینو ولمبول. دا ایتمان مؤمنان د دوو کلو کوچنیان د ښځو سره د ناروغانو سره پایوازانو سره راغلي وو، هغه ستونزې د درز لرو زره چاودې شوي دي. دی وای چې موږ دولتي واکونو ته تلفات ورسوي، خدای دې د خدای په غضب اخته کړي، خدای دې هغه ستا چې طرفداران چې په خوله په ژبه سي طرفداري کوي غار کړ تباه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچ خبر شو تاسو زموږه کلا ازادي رادیو ناوړی څلور نیمه بجې کیدون کی دي پریوا ظاهر پستړیو کی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري
افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروري ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لاره نه ده. دا څرګندونه د اسمال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وروستي پیغام کې چې تیر شپه یې خبر کړ، ویلې د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې ځکه لغوه کړې چې هغوی اوربند نه کاوه. د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ نږدې دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپره سوي وو چې د طالبانو یو هیئت به واشنګټن ته ولاړ سي، خو بیا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او دا سفر هم پاتې سو. پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي چې د توریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشې شول. علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون غورځنګ فعالان دي، تېره شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یو زندانه خوشې شول. د خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړه ده. د دوی پلویان وایي چې د وزیر او داور د خوشې کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع شوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ژمنه کړې چې هیواد به هر هغه متجاوز تعقیب کړي چې حتی کوچنی تجاوز هم وکړي او د نابودۍ په لټه کې وي. جنرال حسین سلامی نن دا خبره کړې ده. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. او په نیویارک کې د ښوونځیو زده کوونکو اجازه ترلاسه کړه چې د چاپیریال د بدلون په اړه د ښوونځیو ته ولاړ نسی. د نیویارک د پوهنې ادارې ویلي چې د 1300 ښوونځیو د 1,000,000 زده کوونکو د غیر حاضرۍ درخواست منل کېږي. د دغې ادارې په وینا زده کوونکو د میندو او پلارونو په اجازه په اعتراضونو کې ګډون وکړ.
دوستان اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د بند امیر بوست او موزونو مسولین له خپل دندو څخه د نوړه ګټه اخیستنې او فساد له امله له دندو لري کړل. د کرکټ بورډ بیان فریدو تک نن از رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه د یادو زونونو د مسولینو د کاري پروګرامونو او کړنو لارزونو وروسته دغه پریکړه کړې. د دوی خبره د بند امیر زون مشر میر مبارز، د بوز زون مشر مسعود رحماني او د اموزون مشر نورالم فرید چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د زونونو رهبری کوله د پاموړ لاستراونې نه درلودې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له کرکټ څخه ناوړه استفاده وکړي او د خپل شخصي ګټو لپاره کرکټ قرباني کړي. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمر فوټبال ملګري د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی از رادیو ته ویل چې افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې په دغه لوبه کې نیپال ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان تر 14 کلنو کم عمر فوټبال ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې خپل لومړی لوبه د فلسطین په وړاندې 2-2 وړاندې مساوي کړې وه. د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې د افغان لوبډلې بله لوبه د یکشنبه په ورځ د کوربه ایران په وړاندې ده چې په بریا سره به د دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزه کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان نن د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ولاړ شي. دغه شلوريزه لوبه نن مازدیګر مهال په 5 بجو د بنگلاديش په چټاګروم لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډلې په دغه سیریز کې تیر شپه د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړه چې په 2 وکټو یې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په روانو سیالیو کې په 2 بریاو او یوې ماتې سره د نمبرو په جدول کې لومړی، بنگلاديش په ورته پوزیشن سره دوهم او زیمبابوي بیا په څلورو لوبو کې لوی بریا سره دریم ځای خپل کړی دی.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. میر احمد صافی را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوله، مننه ترې کوو. وس هم راځونی زو پروګرامونو ته حقیقت څه دی ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشری له کاندید خاغلی نورحمان لیوال سره ده. اول غواړم د پخنه مطرح کوم چې ولې مزان کاندید کړ د جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر میکاو چې ولې زمونږ هیواد د نورو هیوادونو رسټولې اساسي ستونزې شې. د ډیرو نه بم چې اوریدل نو داسې ګومان کیدی چې د افغانستان وچه جغرافیه د ستونزې لامل ده. ځکه مونږ خوار د ځینو نورو نه ماوریدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلک دي او خپلې دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېدی چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیایي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غنه راغلو ملګرو ملتو کې انجوګانو کې تنظیمونو کې او ځینې بارنه هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو نو دا راته پته ولګېده چې نه اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولې ده او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیږو دغه ناوړه حکومت ولې او ناوړه سیاست
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو دې کې سمون راولو او د دې سمون د پاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړي دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړي دي چې ان شاء الله موږ په افغانستان د پاره خوشبختی راوړو.
اوس هم چې تاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیواله پریکړې یا توتی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وای داغه لاندې راغی نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولې لارې هر څه به دوی بدل کی او ډیر سر به بس افغانستان نه اروپا جوړه کی ولې دیس پته نه جوړ کی. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لک ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم. تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځلې د خوشبختۍ ځای دی چې هوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماند یم.
یو پوښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږي؟
نو دا خو هوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا ځلې هم هیڅ امکان نه لري چې مونږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنه لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې مونږ د دوی په اړه کې ملګری شو. نو که مونږ دوی سره ملګری هم شو مونږ به د یو ناکام سیستم ملګری وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابی یا بریا چانس په دغه روان انتخاباتو کې شرایطو ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سمره ویني
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او ته چې دا اوس مونږ په باندې کوټلي څرګان شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومټریک کې په هغه باندې زمو نظر ډیر څرګان دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپل په بانو پیژندنې او بایومټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړ چې مونږ تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکو او مونږ دا ثابتو ټول نوماندان ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې خځې عکس نه اخلي، نو ډیرای خځې چې ماته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محرومې کړې. مونږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې موږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نه دی، دوی مدعا د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سي کمپني د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه، نو هغه اغینه دوی سیستم واخیست. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهمش مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیرنه ده، یعنی رائے ورکولو کے چوک نہ ٹاکل کی یا پشمیرلو کے مهم دی چې څوک رای شمیری. نو اوس دلته د ډرملا کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې رای شمیری هغه موږ ته معلوم نه ده چې زما رای آیا واقعي په ډول ماته راځي که بل چاته.
لیول صاحب محترم، د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزې چې وي دا کمرنګ وي تر اوسه پورې، خو په دې اخره کې کمپاینونه ښه شوي دي. ستاسو کمپاین کې داسې خاص تغیر نه لیدل کیږي؟
نو زموږ کمپاین له پایله بدل و. زمون کمپاین چې دا مونږ د پایل نه په جرګو باندې کار وکړ، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې. بیا هغو مشرانو ته مو وویل چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وویل چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په داوطلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوې کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وه چې سوله به رامخ کېږي او کنه به موږ د سولې نه رستو کوو. خو اخر وخت کې داسې یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز له مخې نه وشوله، چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي. او چې حال دا ده چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار دی، نه امنیت تیار دی. په 50% هیواد کې ټاکنې نه کېږي. اول لومړی خو دا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې دپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو، دا د افغانستان دپاره ډېر ضرور ده. نو موږ ټاکنو ته ورسره ځو.
کله چې کامیابیږئ یا بریا ته رسیږئ، ستاسو به درې عمده کارونه کومې چې به ترسره کوئ به؟
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کړو چې عدالت منځته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپې حکومتولي مونږ رامنځته کړې ده چې هم فساد له منځه یوسي، هم په حکومت کې دننه ډیری ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسي برخه کې ورته دندې نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کړو. د لاغه نه دوهمه زمونږ داده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوې ټکنالوژیو کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومتولۍ په سمون کې د دولت په دننه سمون راولو چې تر څو وکولی شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه که خبره وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکي یې؟
خبره داسې ده چې مونږ پرته له دې نه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او له هغه نه مخکې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پرته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید موږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلق دي چې هغه د دغه نظام د بی عدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نه شي. دوی مجبور دي چې موږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کېږدي.
جناب لیوال صاحب، که چېرې تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوئ، له لوړې نه به وروسته اولین کار سوله یې که کوم بل عمده کار؟
خبره دا ده چې زموږ ټوله انرژي به په دې باندې مصرفیږي چې د افغانانو ترمنځ په هر سطح باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې هوارې شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لاس اخلم. نو دا به زموږ دپاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زما سیالان دي، دوی ټول مخلوقات دي
چې ته ترې خار خوري په یو ډول سره. داسې وایي چې دا کولی سي ما وننګي
په عمومي توګه که د فساد نه اخواته کې، نو زما سیال نشته.
د انتخاباتو نتیجه منئ؟
نو کې نه منئ. څه به کوو؟ آیا افغانانو ته زه دا ووایم چې یو بل ناوړه حالت ته ځئ؟ خو ستره خبره دا ده چې افغانانو ته زما پیغام دا ده چې پټ پټ ټاکنو کې ونډه واخلي، وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي، د دغسې خلکو سره چې د دوی نه خیرات غواړي، د دوی د ښېګڼې دپاره د بهرنیو نه څه نه غواړي چې ځان او نظام په دوی باندې وتپي. نو که دا وشي بیا خو ټولو ته د منلو وړ دي.
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي که به دوم دور ته انتخابات ځي؟
نو دا ولس پورې ده. اوس که ولس واقعي سمون غواړي، داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي، او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمنځ جوړجاړی وکړي، سمون راولي، اصلاحات راولي، فساد کې ښکېل نه وي، نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم. او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي.
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو پکې بریالیو کې رانغلی، دا دوه ټیمونو کې به بلوچستان حمایت کوي؟
موږ د راتلونکو ولسمشۍ لپاره کار کوو، ځکه مخکې څرګنده کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره همغږي لري. نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي، د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي. نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو. موږ مجبور یو چې راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو لپاره کار وکړو. زموږ د خپل ملاتړو نه هیله ده چې تکړه شي، دا ځل یې وګټي، او که دا ځل نشو کولای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو.
ډیر مننه جناب لیوال صاحب.
خیر ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمېر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي، دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي، او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي، په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي، ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
سارم گنگ سی جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بول سر جنگ کیا بخی مگی کور نو بیا یا ترکرش پاک بخ کور تنا ورز آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحالو سی بیا دسی دار سار شای زکوالای سی بیا.
دا لوگر اوسیدونکو بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري، ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کموالی یا نشتون هم د دې لامل کیږي چې دغسې کارونه رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې جنجال شي، ښکنځل شي، دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هماغه څه چې مثلا هماغه شیبه واقع کیږي دوی هماغه مخ ته بیايي، پرته له دې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده، او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي، بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي، هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي، خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې؟ اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نشته. که بیا په یو کور کې کیږي، دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم، د دې عکس العمل په جانبینو په نورو غو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو، یوازې په ماشومانو نه، ته ځوانان هم ځورېږي، پیغلې نجونې هم ځورېږي، یو قسم په ویره په ډار کې. که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي او غزړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې، فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي، نو دا ته مخته متوجه شوی نه یو، د دې تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه کوي. کې موږ ته نه روانشناس کوي لی د موږ اړویدلې نه دي، که ډاکټر راته ویلې موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي، د یو شي په خطر چې ته نه یې خبر، نو هغه نه به ته ډار څه وکړي. نو لکه څنګه چې خطر خبر
ښاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي، خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کېږي.
د تریخوالی یا تشدد نشي زغملی، کله چې د مور ویني چې تهدیدېږي د پلار له طرفه یا پلار اواز جګېږي په کور کې، کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډه شي، ځکه ماشوم مینه غواړي، عاطفه غواړي، ماشوم مرحمت غواړي، ترحم غواړي. خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګي وهلي ټکولي اواز پورته کېدل دي، نو ماشوم له دې نه ویرېږي، ډار کوي، حتی همدغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي، راپورته کېږي، همغه شرایط چې هغه د ورځې لیدلي دي په خوب کې ماسوي، نو زپي.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې همدغسې چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پېښېږي، نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي، بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه، یعنی دوی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خرابه دی. مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي، دا چې لږ لوی شي یا په هغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې، کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته هماغه ښکنځلې، لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې یو بل ته کوي همدغه ښکنځلې بیا دی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولی شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوس مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران یې اتلس کال څخه عمر زیات وي، دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلاره سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي، چې دا ډېر پر بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډېر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپېریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپېریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. کچیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي، او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکی ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا غیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپل منځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپېریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تمے مور یہ تم پلار تم بابا وطن سمجھن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تما وطن تمائے وطن تما وطن تمے مور یہ تم پلار تم بابا وطن سمجھن پتا مین تم لائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطن پسر لے پشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو دل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تد سپین گر جنتی غندی ہمائے وطن تمہیں مور یتم پلار